تحصیل را برای دختران باز کنند، اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت‌ها انجام ندادند.
سلام و نستری مشه زرست فیول هستان اگزایمو ده آزادی راژیو دغه پروگرام تخراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. ده سالنگ لوی لار او ده کابل دای کندی لار ده درنو او رو لامله بنده شوی. باختر آژانس نن ده سالنگ ده لاری ده بندی دو خبر ور کرده. خو دی آژانس چه طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل دایکندي لار او د دې ولایت د مرکز نیلي او ولسوالیو لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې او بارانونه کیږي. د راپورونو له مخې د پلازمېنې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې درنې واورې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو د برخې د دوو فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې چې له 110 ورځو راهیسې د طالبانو حکومت په بند کې دي. دا دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان معرفي شوي چې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت لخوا د روباتیک د نجونو د ټیم د تیښتې د زمینې د برابرولو په تور باندې بندیان شوي دي. د دغو فعالانو کورنۍ ویلي دي چې د هغوی د روغتیایي وضعیت په اړه باندې اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته لیک استولی او ویلي دي چې د زده کړو برخې دغه دوه فعالان خوشي کړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تر افغان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا 15 ورځنۍ لوبه پرون په پلازمېنه کولمبو کې پیل شوه او لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 198 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړي د سریلانکا د دې سفر په ترڅ کې همدا یوه ټیسټ لوبه لري. نورې درې یو ورځنۍ او درې د شلو اوورونو لوبې په پام کې دي چې د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. او تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن سر له نن نه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ شي. انتوني بلینکن به تر پنجشنبې په سیمه کې وي او په دې موده کې به د سعودي عربستان، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي. بلینکن غواړي خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یوه موافقه وشي او په غزه کې یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي شي.
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې څباندې دوه کاله په خوا طالبان وخت رسیدلی لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي. که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبې په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې له سره ځواب ډډه وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلی نوی سفیر منلی او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماتیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتی او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په ورستي ورځ کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمیر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمیر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پترس کې وخت ورکوو چې له استودیو سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خبرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا له دې نه دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معززو اوریدونکو ته سلامونه مې هیله وړاندې کوم. دغه بحث فکر کوم چې په بندلي سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هیوادو په رابطه باندې علایق لري، د دې ورځو کې ډېر بحثونه وشو. له وی خوا دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایګانو او نورو هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبانو د ادارې په رابطه باندې علایق لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې ده، سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا د پیژندل نه ده او دا په رسمیت پیژندل نه ده. مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دوه نیم کال آخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې پواکي وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې ایښی وو او تلاش یې کاوه چې له ادارو سره خپل روابط ښه وساتي. دغه دوه نیم کال آخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیبلی چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره د ارزي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامې ترسره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو ته معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا په حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي او دا یو عظیم تولیدي دستګاه په کار اچولې چې موږ په اقتصاد کې ماسف پروډکشن ورته وایي، چې یو تولید انبو د دې په خاطر چې دوی لوی خوا د دې تولید لپاره بازارونه پیدا کی، نو دا ځان لپاره مکلفیت کنی چې باید ټول هیوادو سره لغوی هیوادو سره چلته د خرید قدرت موجوده لغو سره رابطه وساتي او په عین حال کې په هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابع او امکانات موجوده لغو سره خپل علاقې او ارتباطات ټینګوي. نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ دوی لپاره راکړې ورکړې ډېره اسانه ده او له بلې خوا دلته په افغانستان کې اټکل کیږي چې ډېر خام مواد موجود ده او په تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه د برېښنه د تاریخي
فاروق صاحب ستاسو منظور داری چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې تر ډېره اقتصادي انګیزه ده؟
زیرنه ده چې سیاسي انګیزي به موجودی په دې خلا کې ایجاد شو د غربیانو او د ناټو د وطنو نه وروسته خامخا چینایان لکه دا نور همسایګان د موږ چې لایق درلودی چې دغه خلا ډکه کړي کېږي، دغه تسه ډکه کړي چینایان هم ډېر علاقمند وو چې تر ټولو نه دای په دوی شاته پاتې نه شي او مخ ته وي او مغه چې موږ خپل سیاسي علایق او سیاسي ارزوګانې په نظر کې نیولې. مګر اساسي هغه تاریخي لیلی چې وګورو په دې اخرو څلوېښتو کالو کې پس لدې چې دین شاوپینګ په چین کې په قدرت ورسېده، تر دا اوسه پورې چینایان فقط هدف یې همدا دی چې باید دغه خپل قدرت د اقتصادي ودې له لحاظه په دنیا باندې شامل کړي او د نور خپل رقیبانو سره مخصوصا امریکای متحده ایالاتو او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تامین او تضمین کوي.
بله ډیر مننه فاروق صاحب. میاخیل صاحب ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او جوان فاروقی صاحب او فیزی صاحب ته همدارنګه قدرمنو ساسي لیدونکو او اوریدونکو ته. دې کې شک نشته چې هر ملک خپل هغه سیاسي تعلقات کوي او که اقتصادي وي او که نظامي تعلقات وي هغه د خپلو ګټو په خاطر باندې سره ټینګوي. نو چین په افغانستان کې څو اړخیزه اهداف لري. اقتصادي مسله یوه مسله ده، اما دا په وګد محال کې ده، په لنډ محال کې افغانستان په داسې موقف کې نه چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز شي او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا هلې ځلې وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري. مهمه مسله ده چینایانو لپاره اوس فعلا دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ETIM چې هغه په افغانستان کې موجود ده او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضی فعالیتونه کول او هغه توریستي ډلې نورې چې کومې ودي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغې وروزلې دي او نفوذ لري او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. نو د چین ویره په اوسني وخت کې فقط همدومره ده، ډېره محدوده ده چې دغه ETIM په یوغور یا په دغه سیمو کې د افغانستان نه فعالیتونه ونه کړي او چین لپاره یو سرخوږی جوړ نه کړي، ځکه دلته یوه ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ ورته یو مثال ویو لکه شلخې ټوپک هم په خپل ویریږي او هم ته جانب مقابل ویریږي. نو چین داسې فکر کوي چې یعنی امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یوغور نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي. نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څوک په لاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکې ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبره اصل په افغانستان کې زیاتره ده، خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې هلته څه فعالیتونه کوي. تاسو و سوریه کې ګورئ، عراق کې ګورئ، د ایران سره تعلقات د امریکې اوس خراب دي. نو دا ټول هغه شیان دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم ګیرۍ کې اړیکه لري. نو په دې خاطر باندې نه یې په رسمیت پوره پیژني نه مخالفت کوي او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمې هیوادونه او دنیا یې کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده او دینه په لنډ وخت کې او یا حتی په من محال کې د افغانانو په خیر ماینده تواميږي، بلکې د دې توازن ساتل ډېر مشکل کار دی چې هم د منطقې توازن نه د ګټو توازن نه وساتل شي هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتنو ته جواب وي. نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده. مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي، خپل ولس لپاره څه برنامه لري، څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت یې رامنځته کړي. نو کله چې مشروع قانونمن نظام رامنځته شو بیا مشروعیت په خپل بین ملي راځي، هغه ټول هغه
مسله
او په داخله کې کوم وضعیت روان دی چې هلته فزیکي امنیت هم د ګواښ سره اوس مخامخ ده، بشري امنیت هلته مشکلات تاسو ګورئ ورځ تر بلې هلته زیاتېږي، رواني امنیت چې خلک د افغانستان حاکمه ده. نو ټول افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې که چېرې داخلي مشروعیت نه وي بین ملي مشروعیت خو اوسه پورې نشته دی او کوم چندان اهمیت نه لري.
بله مننه میاخیل صاحب، فکر کوم تاسو زما ژغ هم لکه چې نه اوریدو. خو خیر فاروقی صاحب، مننه فاروقی صاحب، د چین بیلابیل کمپنۍ کابل ته تللی دي، له طالبانو سره خبرې کړي دي مثلا ویلي
دي.
فاروقی صاحب څخه پوښتنه کوم، فاروقی صاحب تاسو خو یې اورئ ان شاء الله؟ فاروقی صاحب ستاسو مایک ګل دی، فاروقی صاحب مایک ګل دی ځکه اواز نه راځي. خو فاروقی صاحب زما ژغوري خیر ور بشو شاغلی حافظی ته. حافظی صاحب له استودیو سره وصل دی. حافظی صاحب زما ژغوري ان شاء الله.
بلې تاسو جواب
مننه مننه سلامت اوسه ما پوښتنه دا و چې په دې ورستیو کې یو شمیر چینایي کمپنۍ کابل ته تللی دی او له طالبانو سره خبرې کړې دي، مثلا د سیمنټو، شیشه سازی او د فابریکو جوړول، د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړې دي. چین تر څه حد پورې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی؟ دغه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي دا په څه حد کې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو ته، ګران میاخیل صاحب ته، ستاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته. چین د افغانستان ګاونډی دی او مخکې تر دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ شي او کمونیستي چین رامنځته شي ډېرې اړیکې وې، مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړه ورکړه درلودل. اوس مهال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلې ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پي کې ونیسي. او افغانستان برسیر د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هیواد دی، ډېر نایاب عناصر پکې دي، ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دی چین کې، او چین ورته ډېر اړتیا لري. په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه ده چې دا منابع ترلاسه کړي، یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونه د انتقالات ډېر لږ وي، او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان ډېر لوړ دي. مثلا اوسپنه کې 60% اوسپنه شتون لري په دبرو کې، او همدارنګه په نور مسایلو کې هم دغسې د مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدي د مفیده مواد ډېر زیات دي. چینایان په کال 2008 کې د معدن د مس د عینک ترلاسه کړ، چې دا معدن د مس یوازې مس نه و، د هغه تر څنګ ډېر نایاب عناصر د کیمیاوي ارتو شتون درلودل. ولې د هغه وخت څخه راپدې خوا تقریبا اتلس کال کې چې تروسه چینایان کوم عملی اقدام نه ده کړی. او یو بل مسوی تفاهم چلته شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په دغه شورا اقتصادي کې یا مثلا په کوم اقتصادي شورا وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي و راکړل چې چینایان به د افغانستان سراسري اوسپنیز پتلۍ جوړ کړي یو لویه برخه، مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به یې دوی جوړ کړي. ولې چینایان بیا وویل چې موږ دا ژمنه نه دی کړې، موږ ویل چې پیسې راکړي بیا به دا کار وکړو. حال دا چې زموږ لخوا ویل کېدی چې یو بونوس موږ ته او دا ستر معدن د مس دوی اخیستې دي او د هغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د جوړولو کې موږ سره مرسته کوي. بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عامو دریا قرارداد و چې تقریبا $10 میلیارد او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ یې کول هغه هم دوی سره په شراکت کې و. اما د چینایان هغوی سره یعنی وطن ګروپ سره هم جفا وکړ او د هغوی ډېر پیسې هلته پاتې شو، تر اوسه پورې په دایبتریشن د لندن کې دا تر دعوې لاندې دي. په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نه کړي او د دوی هغه هرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راولي.
ډېر مننه حافظ صاحب. فاروق صاحب اوس په انشاءالله چې ډېر ښه مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي. یو شمیر چینایي کمپنۍ راغلي دي، پانګونې پیل کړي دي په افغانستان کې، فکر نه کوي چې دا شی به سبب شي چې یو شمیر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندېښنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټې وټې چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي، او فکر نه کوي چې طالبان به له دې فرصته د ځان په ګټه استفاده وکړي، ځکه چې دوی منسوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تر یوه حد له انزوا خلاص کړي.
فکر کوم دا دی ډیر دی کوټه مده ته او دی عاجلو برنامه پر رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانې چینایي کمپنیانې چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او دولت خو هم حمایه کیږي ممکن دی هغه عاجلې ګټې په خاطر برنامه وتلي او صرف تجارتي بحثونه بدوي مګر پات شو دی تولید چې هغه اساسي تولید دی چې بلکې ډیر لوی سرمایه پکار دی یا ډیر وخت او زمان ته ضرورت لري زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته مشروعیت موجود نه دی داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی په خطر سره مواجه کی نه تنها چینایان فکر کوم نور سرمایه کاران ته شته مالو د سرمایه داران ډېر کار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی رسک مني او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتوي مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه کاری د اوږدمهاله وي نو دوی دې رسک نه کوي موږ په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې مولي د سربېره په دې چې قانوني نظام موجود و هلته خارجیان شتون درلود هلته امنیتي مسایل په اوایلو مرحلو کې ډېر تحکیمات موجود و امنیتي پوهاوی موجود وې مګر سربېره په هغه موږ شاهد دي و نو چې ډېر لوی سرمایه کاری په افغانستان کې وشي په دې کې یو خپله د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې همکارانو یاده کړه دا دو پروژې چینایانو دې سره ډېر جدي تعهدات وکاو مګر متاسفانه پس خپلې پښې وویستلې په دې سیاست امنیتي مسایل خراب شو او دوی په همدغه پلمه باندې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار واچوه په 2015 کال دغه دواړه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود دي مګر چینایانو ځان شاته او په هغه باندې خپل سرمایه کاري هغه ابتدایي مصارف چې کوو هغه یې هم په ټپه ودرول په دواړو پروژو کې اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کشه پورې موجود وو د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیدات او د ایران د تولیداتو نه وروسته خپل مارکیټ پیدا کړی وو همدغسې د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابرې کې مخصوص د جلغوزي او د نورو تولیدات موږ چین ته تل نو دغه تجارتي تعاملات چې په یو کمه مدت کې نتایج ورکوي چینایان علاقه لري مګر په اوږدمهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه کاری پکار ده په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی نو دماغ نښنه داده چې نه به چینایان او نه به نور هیوادونو نور سرمایه داران په افغانستان کې سرمایه کاری وکړي
بله سب ډیر زیات مننه کورودن میاخیر سب تاسو په یو مقاله کې لیکلی دی چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کې خپل صادر او خولې الته وغوړوي یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځانته اختصاصوي کار پرې نه کوي که چیرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او له نورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځانته اخلي منظور هم دا ده
زما منظور هم دا ده چې تقریبا په 2014 کال کې زه په لندن کې یو کانفرنس کې وم نو هلته د چین خاص استازي نو همدا پوښتنه وکړه چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد اخیستی دی نو سرمایه ګذاري یعنې هلته پانګونه څومره کوئ چې دا راوځي ځکه چې هغې کې د معدن راویستل دا پخپله یوه لویه پروسه ده د لپاره انفراسټرکچر یا تاسیسات پکار دي د لپاره کارکونکي پکار دي متخصصین پکار دي نو د چینایانو دا هغه جواب دا چې موږ وګد محل دغه لرو اما په لنډ وخت کې موږ نه غواړو چې هلته د سرمایه ګذاري وکړو چې هلته سیاسي ثبات نه وي حقوقي ثبات نه وي ځکه یوازې سرمایه ګذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي هغې لپاره حقوقي بستر پکار دی هغې لپاره قوانین پکار دي هلته بالاخره هغه وګد محل کې ثبات په کوم خوامنیزي نو دا هغه شیان دي چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړله حتی دغه شلو کالو کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې هم سرمایه ګذاري ونه کړله ځکه چې دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکي لید نه مطمئن نه وو نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي یو ځای کې هغه خپل صادر کیدی از امیانه اصلاح باندې او به شکل ضرورت شو نو بیا به دا غینه استفاده کوي اما په لنډ محل کې د چین یوازې تشویش تا افغانستان نه هغه امنیتی تشویش ده چې ای ټی آی هم تقویه نشي. اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تېر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا 130 میلیونه ډالر وو او د افغانستان نه صادرات 14 میلیونه ډالر وو، ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې 503.5 میلیونه ډالر چینایانو واردات افغانستان ته، د هغې نه مخکې تر 600-700 میلیونه ډالر پورې رسیدلي وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي او اوس بیخي 138 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چینایانو په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا دا القوی سرکی، دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل او هغه هم د کیفیت کار به وکړ چې سرک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې و اروپایي اتحادیې او آسیایي بانک نور ورکولې. نو چین په سرمایه ګذارۍ کې ډېر محتاط دی او نه غواړي چې خپل هغه رسک یا خطر په داسې سویو باندې ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي. بله مهمه مسله دا ده چې کله ته سرمایه ګذاري کې ته دغه سیمې او منطقې یعنې د دنیا په سطح باندې او که د منطقې په سطح په ډېرو نورو مسایلو کې ته داخل کېږي، که هغه امنیتي مسایل دي هغه هم قیمت لري. نو دغه څه چې ګټې باید بېرته هلته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت اوسئ میاخیل صاحب. کوربدن یو اوریدونکی لرو، ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
تشکر سروان صاحب، محترم سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، ډیر ښه موضوع ده، ښه ملمنو ښه تفسیر پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ فعلاً په دغه عرصه کې هغه که پخواني متخصصین وي خو صحیح دی، مګر په اوسنی وخت کې هغه تخصص چې د معدنیاتو په باره کې نور مملکتونه لري یا پخوا افغانستان درلود هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پوښتنه دا ده چې اوس دغه سنگ زغال چې فرضاً پاکستان ته صادرېدله، داسې اوازې لا هم وي چې په دغه سنگ زغالو کې قیمتي ډبرې هم صادرېدلې، یعنې قیمتي ډبرې هم په دغه سنگ زغال کې، دوی خو دا خاص تشبیه کولای نه شي، دا قیمتي ډبرې هم هلته تللې پاکستان ته، یا پاکستان د هغو چان کوي هغه قیمتي ډبرې بې زنداوو ایستلې، هغه بې خرڅې کړې، دغه سنگ زغال به دوی ته بېخي مفت ورپاته سو. نو زما پوښتنه د میلمنو څه دا ده چې هر یو چې جواب راکوي، دغه قراردادونه چې اوس کېږي پرځن یا د زمرودو یا د نورو دا خو په پیسدي باندې کېږي، 15% دوی ته ورکوي یا 15% دوی ته ورکوي، نور یې هغه خوري. په دغه اوسني عصر کې د دغه معدنیاتو استخراج چې تخصص هم نه وي، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده نه خوسته چا دی، او په آینده کې که چیرې دا قراردادونه کېږي فکر نه کوئ چې موږ به یو معدنیات به نه وي.
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون، وربښو میلمنو ته. حافظ صاحب، تاسو دې شاغلې پښتون خبرې هم په نظر کې ونیسئ، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې دغه څنګه چې دی اندیشنه لري چې متخصص خلک نه لرو او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بله هم دا ده چې کوم هیواد چې منزوي بي په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري، نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډیره ګټه د هغه هیواد وي، او د ده چون لاس تنګ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبوره ده چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد یې غواړي. مثلا چین که کوم شرایط تپي نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مسی عینک قرارداد په داسې شو شرایطو وکړو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا، خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ، مهرباني.
پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی
استاد فاروقی صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. میخیل صاحب ته مخکې مې احترام کړی و. داسې دي چې دا پښتون صاحب بالکل سمه خبره کوي، موږ باید خپل د قانونو څښتن وګرځو، باید په خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دي، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو، او خام مواد باید صادر نه کړو، باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په عین زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبي افریقا او د شمالي افریقا لرو، او د مرکزي افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ول، یا مثلا د امریکا جنوبي ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تالاشو چور شو، خو هغه فقر او هغه بېروزګاري او پریشاني چې د خلکو په خپل ځای پاتې شو. او دغه تجارب پام کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملي رسمي ادرس ولرو، تر څو په بینی محافلو کې موږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازي ګډون نشي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. نو په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي، تر څو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو په اړه لازم باید ارز وکړم چې لنیکه مرغه تر هغه بریده پورې چې زه معلومات لرم، تقریبا د 50 کالونو سره په دې خو یعنی اویا کال کېږي چې افغانستان ملي کادرونه روزلي دي، یو تعداد تقاعد خواته وردنګري، یو تعداد اوس شتون لري اما د ویرې څخه وطن پریښي دي. یو که چیرې یو مسؤلیت شتون ولري او یو قانونیت وجود ولري او دلته یو رسمیت شتون ولري، دا خلک خپل وطن ته راځي، او هم کافي اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس له نیکه مرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې مزد دغسې همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی اسیا هیوادونو کې، هغه ته په روسیه او اوکراین کې دوی معدن ترلاسه کړي دي، او په ډېر ښه صورت سره چلوي. او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان دا سکاره ډبرې چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان چې تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي، او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه معلوم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړل شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوریک لحاظ بلکې په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکې کې لرو، په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي، او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تاکید او تاکید په دې کې دي چې موږ باید د یو مقتدر موضوع څخه کار وکړو. که چیرې موږ په رسمیت نه یو پیژندل شوی، هر څه چې هغوی وایي په موږ باندې تحمیلولی شي، د په یو ضعیف موقف کې.
بله صاحب، ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، له چین او طالبانو اړیکې څېړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمیدالله فاروقی. تاسې ته هم نوبت درکوو که زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې لرئ، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی شته، ځان راوپیژنئ.
مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم سروان صاحب محترم تا تو. سلام علیکم سروان صاحب زما درځي.
بله بله ستاسو आवाज راځي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب.
سروان صاحب صفی الله تو سرلای ما د بغلان ولایت کې لګینه.
مهرباني مهرباني. لکه چې تاسو زما شخ ناوري خبري وکي ک لا هم فرصت شته. خیر ور بشو بیرته ملمنو ته. فاروقی صاحب ستاسو سره مو وعده کم کړی و چې تر پایه پوری بنه است تاسو مصروف یاست، خو خیر دی وی بل پوښتنه تم که جواب راکې. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکي بندیزونه دي. په یو هیواد کې چې په یو هیواد باندې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونه هم مشکلات لري که څنګه؟
سره دا سره دا مشکل دی بانکي، بلکې دا خپل دی مشروعیت بس خپل دی نور حقوقي قانوني او اساسي اقتصادي مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره، تاجرانو دپاره، هغه تعامل کنندگانو دپاره دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسئولیتونه ادا کړي. زه فکر نه کوم چې هغو به دا زړه کړي چې دغه سیو موقعیت کې دوی سرمایه کاري وکړي. نو زما بحث دا دی چې نه تنها دا بانکي تاجرات، بلکه دی نورو تاجیراتو او نورو خطراتو او نورو اغا احتمالی منفی حالات در افغانستان و فضا که اصول متاسفانه موجود ده. در طول باعث دیدی که گی چه سرمایه کاران در خپلو سرمایه گذاره و در خپلو پیسو در لگه پر رابطه بنده دایم فکر رو کی. نو دنیا در پاره اوس سرمایه کاران در پاره دی دنیا طول دروازه خلاصی دی. پس معلومه ده چه اوس دنیا یو کلی چور شوه او هر هیواد کې سرمایه دار وګړي خپل سرمایه او خپل امکانات هلته لګوي او خدای غینه ګټه پورته کوي. نو دغه لپاره به څه ضرورت وي چې په داسې یو حالت کې چې هلته تاجرات موجود دي، سیاسي شناخت نه دی موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونه چې په منطقه کې دغه امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس لیدي ونه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه کاران په زیاته کچه او هغه په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه خپل امکانات په کار واچوي او د افغانستان او افغانانو دپاره کار او د ودې د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو دپاره هڅه وکړي. نو دا یو د تاسف وړ بحث دی. زه فکر کوم چې زما مخکینی عرایض همدا و چې د افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بین المللي سره روابطو حالات د سرمایه گذاری لپاره ډیر یو مناسب او ډیر په زړه پورې او ډیر مورد علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله ډیر زیاته مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنز تر ډیره پورې د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبري وشوه، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډیره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نور دنیا چې وایي، خصوصا لویدیځه دنیا، هغوی وایي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډېر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسو په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم همدغه اندېښنې لري او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولی نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کېږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کېږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي غوښتنې چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر یې نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. کچېرې موږ د حقوق بشر مسایل مطرح کړو، ډېر داسې هېوادونه دي چې هغه حقوق بشر
بشر اصلا منینا اما بیا دنیا سره تعاملات لري او پرسمیت سره پیژني راټ ورکم سره لري. نو چین هم لکه مخکې چې موږ اشاره وکړل چې چین د خپل ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسنی لنډ وخت کې د دې او امنیتی هغه ستونزې چې کومې ودي وړي چې هغه اضافه نشي او ای ټی ایم په افغانستان کې فعال نشي، طالبان د هغې حمایه ونه کړي او بالاخره چین ته یو درد سر جوړ نشي او دا ویره ورسره ده چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال نکړي، ځکه د طالبانو د راتګ سره ټول ملک اوسه پورې تشویش لري، هم ګاونډي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دوی به په کومه خوا باندې زی او امنیتی وضعیت به څه رقم وي، ځکه چې اوس هم تاسې ګورئ څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور چې دا کړ چې د القاعدې شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاسې د بدخشان د والي خبرې به څو ورځې مخکې اورېدلې وي چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا ده چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراغلو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس کرس چې ورته وایي، یعنی معدن په خپله د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بېلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکانې د شیرزاد او اوچین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافیې کړې، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې موږ ولګېدلو هغه معدن ویستلم بیخي بند کړل. هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله موږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکې شول. هغه منابع نه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغې نه چې وچې شولې، نو په خپله امنیتي توصیه رامنځته شوله، ځکه چې بعضي وخت کې یو مقاله مونږ پخوا ډېره لیکلې وه ریسرچ په ای سی پی کې چې یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی. نو که چېرې بې سر وته جوړ نه وي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي بې سر جوړ نه وي، د منابعو نه استفاده نشي کولی، ولو که ته چاته اجازه د کار هم ورکې، د هغې نه ته کنټرول نشي کولی، د هغې نه په صحیح استفاده نشي کولی. نو دې ته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کوم استفاده چې دیونه کوي، نو په هغه صورت کې مونږ یعنی بستر ته ضرورت لرو. اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی. نو چې هغه نه وي بیا دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده.
ډېره مننه. سلامت اوسې کوروادن. اوریدونکو لرو ځان راو پېژنې آزادي رادیو. مهرباني.
سلامونه سلامات
و علیکم السلام. مهرباني.
او مننه خوشاله وسی ګربته محمد نبی احمدی هم بغلاله نه تباه کی ولا مخترف مېرمنو ته سلامونه وایم ضرور وغوښته مخترف. بله
مهرباني کوي پښتنه مو وکي.
او غږ مې درځي سروان صاحب مخترف.
بله غږ مرازي.
او مننه البته چې قانون پاکل باندې ویل یاد واخان بندر باندې تاسو راګیته البته بار راځو سمنه باندې ولې خو مونته الګ الګ راځو دې پیپی ولا بیا هم یو توجیه راکې خو ډیر بننه وایي.
من سلامت توسه کور ودان چی تلیفون مو کو یو بل اوردون کم شته تاسو ځان راو پیژنې نه د دوی تلیفون قطع شوی دی ور بشو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب دی واخان خبره دوی وکړه دا لاره څومره اهمیت لري؟ تاسو دی بدخشان له جغرافي سره بلدی است، ځین خلک وایي چې په دغه سي غرنوي سیمو کې د لارې جوړول ډېر سخت کار دی او که جوړم شي شاید کال 12 میاشتې ورڅخه استفاده ونی شي، خو بیلابیل خبرې دي. اول تاسو دی لارې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایس بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته.
د منطقي سلولاري د کچيري ورغول شي او جوړ شي دا بالکل د افغانستان د ود لپاره ډیر اهمیت لري. شرقي اسيا، جنوبي اسيا سره او غربي اسيا بیا شرقي اسيا سره نخلوي او د افغانستان اهمیت ډیر زیاتی کچيري دا کاروشي. خدا په تاریخي لحاظ دا لار خوشتون د لودل دا یو مهم برخه دی ورخوم د لاري وي او په نوم د سنگ چارپاره یو ځای تشتون لري. پدا پنچ کی یا نگدی دی پامیری خورد یا کچنی پامیر سنگ قرار لریم یا والا را اندوستان خواهد تا بلاره مثلا یوروشیا تا بلاره ایران او غربی اروپا تا او بلاره چین او دا لری ختیستا نو کچیری اغا ورغا ولشو خدیر خکار دی او لنی کمرغا دی پخانه حکومت پا دوران کی د بدخشان لارې چې ډېرې خرابې وي دا بالکل جوړ شوي دي په ډېر ښه ستاندرد سره د تخار څخه تر بدخشانه پورې د کندز څخه تر تخاره پورې بیا د کشم د بدخشان څخه تر فیض آباد پورې بالکل یو ګران قیمت لاره ده چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګېدلی دي بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لاره جوړ شوي دي چې هغه هم په ډېر ښه ستاندرد دي بیا د بهارک څخه یو سل شپږ کیلومتر دننه په د پامیر کې تر شپږمه پورې لار غځېدلې دي یوازې پنځوس یا دو پنځوس کیلومتر لاره پاتې دي بندر ته یعنی ډېره تر ډېره بریده پورې دا لار جوړ شوي دي رغول شوي دي او هغه هم لکه چې دا طالبانو چارواکي ویلي په هغه باندې هم کار روان و په چټکتیا سره او بشپړ شو او زموږ
حافظی صاحب سوال دا ده چې کدا لاره جوړم شي آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي اوس داسې چینایي رسنیو ویلي دي چې هغې خواته ګمرک نشته سم سړک نشته او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یوه ښار سره ډېره فاصله لري
خو داسې دی چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما دا د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نه غواړي چې د افغانستان د اقتصاد ورته ډېر مهم نه دی مثلا چین چې سلویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغو لپاره یو پنځه سوه میلیون ډالر یا یو میلیارد ډالر ډېرې پیسې نه دي د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شیان ورته ډېر اهمیت لري نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لاره خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نه شي د اسلام پال خلک یا د افراطي مذهبي خلک کلته نفوذونه کوي په هغه کې ایغور سیمه کې او کانادا په تخنیکي لحاظ دا لاره تقریبا غځېدلې دي او مشکلات نه لري او دا کسې چې دا خلک وایي شپږ میاشتې بندې دي او یو کال
لیکن دی افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډیر زیات دی شاید چین لپاره نیوی دی افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وی چې دی گاونډیو دی نورو گاونډیو پلارو په بندرونو اتکا کمی شي کسانګه
دا سړي چې مونږ په دغه کله ډیر تحقیقات کړی دی تاسو خپل ورغلیم د چین لاري تر هغه تشخرغانه پوری چې مونږ گاوند ورسوالې ده او دی خاص هم ورغلم تر اشکاشم پوری او دی بدخشان دی ولایت دی اتاق مرستیال او یو بل رئیس وو دوی ته می وظیفه ورکړل چې لار شالتا چې سو کانتینرا مال او لزکه چې دی پاکستان لاري بندې وی دی ایران لاره هم ډیر اوګو او ډیر غیر اقتصادي وو دوی وکول چې یو ولاس کانتینر مال په یو اونۍ کې د چین څخه بدخشان ته ورسی او پار کانتینر کې دوه تر درنیم دوه نیم زره ډالر زمون پګات شو یعنی تخفیف راغی
په لګښتونو زو کې دا خبره
په زمانی لحاظ الته د پاکستان لري شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې وخت په ورکې نیو او دا د دې سبب ګرځول چې دا سړی فساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد هغه لبین لاړ شي سوداګران ډیر متضرر شو هغه وخت کې زمون 15 زره او 900 کانتینر واردات دي چین وو بیا مونږ دا اټکل وکړ چې چیرې موږ کولی شو دا لاره په خپل چین سره ورخلو او لندیز می هم هغه وخت وکړل د کمیټې اقتصادي شورا وزیران ته ما دا ارزو کړل دا پنې ولسمشر رانه ته هم ویلي دا رسما دی او تاب کړي ادرس څخه چې دا حد اقل په هغه وخت کې تقریبا 15 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو او د زمان لمخه د شپږ و میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخلیدل او دا ډیر زمونږ په ګټه وو او د راکړې ورکړې لپاره ډیره ګټوره خبره وو نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل بندي
بله
لاری نوی مقصد پاملرنه ورتنه وشوی اوسو کدی چی چی تر سالک دستا خوبت سندی مشکل لار نده
بله
کدی چی چی یو تر آغاسی ورت یو شین جو شلتا او دا اوس خود رسیده لی دیاد آفاتا
بله
یو کتل لری یو لوال جوار لری خو یعنی دی استفاده ورد
بله ډیر مننه
اما مشکل دا غدی چې چینایانی پرسمند نه پیږي چې تر اوسه پوری د اجازه نه ورکړي او بین دوه یو قرارداد باید وسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ تر څو د رسمند بندر خلاص شي
بله ډیر مننه سلامت اوسه په واشنگتن کې د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده د دې خبرې به هم سره واورو
پدې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل او آیا دا د دې معنا لري چې چین د طالبانو رژیم پر صد پیژندلې ده کنه پدې باره کې خبرې ډېرې دي سوالونه هم ډېر دي د ځینی هیوادونه دا پوښتنې کوي په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کوي چین دې دا خبره روښانه کړي چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلی دی او نور هیوادونه دا پوښتنې کړي دي په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړي دي په دغه نږدې وختو کې په دا څو ورځو کې د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی مګر هغه داسې وضاحت دی چې پکې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي چین ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري دوستانه اړیکې لري او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي
بله ډیر مننه له ښاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولې ور بشو نورو ملمنو ته فاروقی صاحب تاسو له هم را سره سکورم ودان چې حوصله مو وکړه بخې دا یادونه وشوه چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي کومه پروژه اجرا کوي کارګرم خپل وروړي او اته ټول وسایل خپل وي د چین پنګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي د پنګونې یو هدف دا وي چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي د چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزورې ده دا څنګه ده دا خبره حقیقت لري
بالکل واقعیت لري تاسو کوم حکم لا شي د افغانستان په تاریخ مخکې له دې انقلاباتو له دې کو دي تاکان مخکې دي په علازت ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې دوه درې پروژې غټي پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان وو نساجي د بګرامي وو او د دوه درې نورې د چرګانو یو پروژه وه دا ټول پروژو کې د چینانو خپل کارګران وو او هلته یې فعالیت کاوه په دې اخر وختو کې چې دا چینان په افغانستان کې زموږ سره په کابل پوهنتون کې د شپږ میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپل تقریبا 10% خپل د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو تقریبا 80% افغان کارګران استخدام شوي مګر دا په متن قرارداد کې وسربېره د دې چې ما خپل زغت تلاش وکاو چې دا انبل ته افغانستان د کارګران په ګټه راتي چې مګر دې هم دا پالیسي و چې په نو خو دا خپل متخصصین خپل کارګران باندې دوی اعتماد کاو او په غوې په هدف سره مګر اقتصادي هدف دی چې هم هغه دوی د خپل سرمایه چې کارا چي خپل کومکونه چې کوي دغه په څنګ کې لکدانو هیوادونه دا زولري دوی خپل برلاسه لري او خپل خارجو تحمیلي نو یقین لرم چې شینانو پروژې افغانستان کې د معدن پروژې کړه نور اقتصادي سکتورو کې دوی خپل دا پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلي او خپل په د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړې په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌کاری لري همداسې چې تجارت لري راټول کړي همبال او د اقتصادي تعاملات لري په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګرانو پروژو باندې تعاملي او په افغانستان کې مخکیم کړي دي او د جمهوریت په دوره کې په هغو پروژو کې چې دوی کار کاوه په پروژو کې چې دوی قرارداد وکړي دا خبره مطرح وه چې دوی به د خپل کارګرانو راولي افغانستان د پاره د جمهوریت خو وخت کې یو پروژه دی واده کړ چې لزرو کورونه دی جوړی چې متاسفانه په کې دوی پاتې راغل او په هغه پروژه کې دغه اصل نظر کې نیول شوی چې دوی د خپلو کارګرانو او خپل هغه څو دا مخکینی تولید شوی پارتونه د چین برابرېدی او په هغه کې دوی دا کار وکړ په هغه پروژه کې، مګر هغه پروژه بیا کامیاب نه شوه او دوی خپل هغه تعهدات ترسره نه کړل چې په هغه کې دا مسایله کې دا پروژه په تعبیر کول وی دا پس ناکام شو. شمال اکثر پروژو کی برنامی دیا پروگرام کارگر اختر متخصین کو
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کوربدن میاخل صاحب، د چین په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي، سره له دې چې تاسو ویل چې چین ډیره اندېښنه صرف له هغه سختري زو ده د هغو کنټرول غواړي، لیکن چین د دې لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ورسره سیالي لري، له روسیې سره هم پټه سیالي لري، او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي، منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا سره وصل کړي، د دې د اتصال کړي افغانستان دی، تر څو په افغانستان کې پوره نفوذ نه وي، دغه هدف ته نشي رسیدلی. په دې کې څه وایست؟
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو، رابطې ولرو، تجارت ولرو، دا افغانستان په ګټه باندې دی. مګر چین افغانستان ډېر کلونه کېږي چې بای پاس کړی دی، یعنی په دې معنا باندې تاسو د سی پی ایک پروګرام چې د پاکستان سره دیو لري، نو دا هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه
ون رود، یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره هم لري، منځنۍ آسیا به له دې خوا سره باید د افغانستان لري وتړل شي.
نه، زه په خپل ازبکستان ته تللی وم، هغې د دغه پروژه د ازبکستان د همدغسې د تاجکستان او ترکمنستان لارې غواړي چې ایران سره وصل کړي. او هلته دیو جدي کار یعنی روان کړی دی. پروس کال زه ازبکستان کې وم، یعنی ما ولیدل چې دیو عملي هلته سړکونه لګېدي جوړې او وصل کوي. و که افغانستان سره وصل شي غواړي، اما ما خو مخکې مارز وکړ چې دیو په لنډ وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکړي. اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې هغې دا پروګرامونه شروع کړي دي چې دغه دنیا سره ونښلي، هغه ون روډ ون بیلټ یو سړک او یو کمربند پروژه عملي کړي. اما پاکستان کې هم تاسې ګورئ چې د امنیتي مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه هلته عملي کړي. تاسې اوس بلوچستان کې ګورئ هلته امنیت خراب شوی دی، او هلته بیا رقابتونه نور منطقوي رامنځته کېږي. په طور د مثال په خپله ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي، هغې غواړي چې بهار فعال شي. همدغه ون روډ ون بیلټ چې کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي، نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان نه لږ سړی وځي، رقابتونه نور هم سره اضافه کېږي. نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي. که چېرې افغانستان د رقابتونو مرکز شي او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي، نو ما مخکې مرز وکړ چې بیا موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامنځته کړو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه دوه جانبه ګټې چې کوم یو دي هغه تامین کړی شو. نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې یا دغه سټیټس کو کوم حالت چې کوم یو دی، دا د افغانانو په ګټه مهم دی، دا باید تغییر پیدا کړي. اما تغییر هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې قانونیت یو قانون اساسي په ملک کې وي، مشروعیت نظام وي، ولس په نظام کې برخه ولري. تر څو چې هغه رانشي نو دا به فقط لکه
مننه. سلامت اوسئ، ډیره مننه میاخل صاحب. کورودان افیزی صاحب، مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمېر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښې، کله د سریلانکا مثال ورکول کېږي، کله د افریقایي هیوادونو مثال ورکول کېږي، همدغه مثالونه ورکول کېږي او خبرداری ورکول کېږي چې له چین سره باید احتیاط وشي. په دغو هیوادو کې چین څه کړي دي که داسې لنډ راته ووایست؟
باید خپل د شتمنۍ څښتن واوسي، او کله چې په خپله دا وس ونه لري نور هیوادونه په مختلفو درجاتو سوء استفاده کوي دغه موقف څخه، برلاسي موقف څخه. چینایان دا گوادر که او حتی ایران سرا سریلانکا سرا پتیره بیا میانمار سرا او نور هیوادو سرا دوی تقریبا پا بای رانی چی مثلا یو بندر ویش دا بندر زما شو دون پیسی در کم در تا واکی زما بی دا پا خپلا دیو بل هیواد قلم رو بی دیو بل هیواد سشتمنی بی او جغرافیا بی خود دوی واکی دوی پلاسکی بی او دوی په دغه اکلا سنه کوي یعنی مجامله نه کوي په صراحت سره وایي چې دونه پنګونه کوم دونه پیسې در کوم دا ځای زما شو.
بله سم.
او دا زما له نظره دا د هیوادونو د ارزي تمامیت په خلاف یو مسله.
بله ډیره مننه سلامت اوسه حافظي صاحب د خبرونې وخت هم دومره و ډیره مننه د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمیدالله فاروقی او همدارس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.